ګرانو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو ستړي مشي، السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ڈی سی استودیو نه. تاسو زموږ خبرونه نه یوازې په ریډیو باندې اوري، بلکې په ټی وی باندې کتلی هم شي. د دې خبرونې باندې کوونکی وګم چالوان
او زاش پاک ومن
اول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د اسلام آباد های کورټ د خراب صحت له کبله د ارزی ضمانت سره خوشی کړي.
او په پاکستان کې مرکزی حکومتي کمیټې او د مخالفه ګوندونو د رهبر کمیټې په اسلام آباد کې لیدنې شوې دي. د مولانا فضل الرحمن د ګوند ازادۍ مارچ پر سر یې خبرې کړې دي، خو به له کومې نتیجې پای ته رسیدلې دي.
او د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی دی چې ورسره په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغانو شمیره سږنی کال 50 او ګر پاکستان کې 70 تر رسیدلې ده.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوم. سم ملګری اوسئ، اول هم ورزو په لومړني رپورټ اړخته.
ګرانو خبر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی ساته خبری خبرونه ته نه خپنه غو واشنگتن ډي سي نه غوګي د اسلام آباد های کورټ په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف د خراب صحت له کبله د هغه د ضمانت خواست منظور کړی دی. په دغه باندې د ډیو رادیو خبريال پیر ولا شاس تفصیل زمونږ همکار محمد اکرام ته سوشي به وړاندې ویلې.
بالکل اکرام صاحب، په یور وخت کې ډېره لویه اورېدنه وه. څلور پیرې وځنډولې شوه، څلور پیرې پکې وقفې رالی، خو اخر د دې فیصله جاري شوې ده. څه شېبې وړاندې د اسلام آباد های کورټ چې کوم دوه کسیزه بینچ وو، هغه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په انساني بنیادونو باندې دغه ضمانت ورکړې دی، خو صرف دا دوه ورځې لپاره دی، یعنی د نهه ورځې لپاره دی. د نهه په ورځ باندې به هم د اسلام آباد های کورټ یو بل بینچ دی، نو هغه اورېدنه کوي د نواز شریف د هغه درخواست چې کوم کې هغه دا درخواست هم کړی چې دې ته کوم اورول شوی سزا ده، هغه د سسپینډ یا اوزنډول شي، ادب ختم کړی شي. او چې په دغه ورځ باندې کله د نواز شریف او د خواست عدالت ومني، نو بیا بعد ته مکمل ضمانت ملو شي. خو د دوه ورځو لپاره نواز شریف ته دا ضمانت ملو شوی دی، او دا دور وځي چې کوم دی نواز شریف دا وخت یو کې دی نه دی، خو یو آزاد وګړی دی. خدا وخت دی د لاهور په جیل کې، د لاهور په یو هسپتال کې به داخل دی، او دی په یو شمیر بیمارو باندې اخته دی. اکرام صاحب،
ها د دغه بیمارو په حق له باندې راته وای، او د تا ورستۍ چې کوم درد را مخته شوه دی ډاکټران او په خپل د پنجاب د صحت وزارت سو.
بالکل اکرام صاحب، بیماری خو د ډیر زیات دی، سلور مروز د شپې د جیت لا رسولو اسپیټال ته، خو بیګا د شپې بیا د باندې د زړه یو دوره راغلی وا، او هغه نه یوازې چې د ګوند خلکو ویلو، خو د پنجاب چې د صوبایي حکومت په داغه د صحت وزیر هم داغه پخلی کړی دی، تصدیق یې کړی دی. خو بیا ورسره هغه دا ویلي چې د شوګر او بلډ پریشر هم په کنټرول کې دي، او چې کوم یو بنیادی مرض وو چې د څه د وجې د هسپتال ته را رسول شو، یعنی د مدینې اخولیې چې په ذهن کې لنګې دی، نو هغه وی چې په هغه مرض کې هم بهتري راغلې ده. خو دې کې اکرام صاحب مهمه خبره دا ده چې د نواز شریف او صحت اوس هم تشویشناک ګرځول کېږي. داسې اطلاعات دي د هسپتال ډاکټران هم دا وایي چې هغه ته مونږ داسې نشو ویلی چې ګنې د هغه ډېر ښه حالت دی، تشویشناک حالاتو کې دی. ودام ولیکي چې د عدالت کوم د دور وزیر لپاره دی پریخي دی، نو دا د شریف کورنۍ کوشش دا دی یا دغه مقصد هم دا چې دی د خپل خوخي علاج لپاره دی بوزي بل یو هسپتال ته هم په لاهور کې. او ولیکي دا چې شریف میډیکل سټي یو هسپتال دی، البته کې دی چې نواز شریف نن یا سبا واړه ولې شي، خو صحت چې کوم دی د نواز شریف هغه ته ډاکټران هم خنوي او د دې تصدیق حکومت هم کوي.
مختصر کړه، له دې جواب راکې چې مسلم لیگ نن په عدالتي فیصله یا عبوري ضمانت باندې سری اکشن را دي عمل لاغلي؟
بالکل اکرام صاحب، د مسلمیک چې کوم ویاند د مریم اورنګزیب او چې کوم مرکزی جنرال سکرټری دی احسان اقبال، هغه د خپل موقف ګټه ګرځولې ده او هغه دا ویل چې د دې سره به د شریف او د نواز شریف علاج کې دوی ته اسانتیاګانې ترلاسه کېږي او کم از کم شریف خاندان به دوه وکړي شي چې په خپله خوښه اوس د نواز شریف علاج وکړي شي، نو دوی هرکلی کړی دی.
ډېره مننه پیر صاحب.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده، نه یوازې تاسو په ریډیو په ټی وی باندې زموږ خبرونه لیدلې او اوریدلې شي، بلکې بیا په فیسبوک باندې هم موږ سره ملګری کېدی شي او په ژوندۍ بڼه موږ تاسو سره حالت کې هم ملګری یو. موږ سره ملګری یو سي د حکومت او بیا د مخالفه ګوندونو ترمنځ د ازادۍ مارچ پر سر خبرې اترې شوې دي. په دغه خبرو اترو کې د مرکزی حکومت د کمیټې او د مخالفه ګوندونو لخوا ټاکل شوی رهبر کمیټې غړو په اسلام آباد کې لیدنې شوې دي. خو بیا د مولانا فضل الرحمن د ګوند ازادۍ مارچ پر سر دغه مهمه خبرې اترې چي دي، هغه به له کومې نتیجې ختم شوی هم دي. د مخالفه ګوندونو لخوا د حکومت د کمیټې نه سلور غوښتنې شوې دي چې پکې مهمه غوښتنه ده دوی د وزیر اعظم عمران خان استفاده. خو بیا د حکومت چکم کمیټې جوړه شوې ده، د هغې مشر پرویز خټک ویلي دي چې د وزیر اعظم د استفاده نه علاوه په نور غوښتنو خبرې کوي او دا به جاری ساتي. نور تفصیل باندې کوي په دې حقله د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین.
پاکستان کې د مخالف سیاسي ډلو لخوا د ازادي مارچ په حق له د حکومتي ډلې او مخالف ګوندونو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او مخالف ګوندونو په حکومت د دغه مذاکراتو د ناکامۍ تور لګولې دي. د مخالف ګوندونو لخوا د حکومتي کمیټې څخه سلور غوښتنې شوې چې پکې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، د پوز د نگرانې نه بغیر بیا نوې انتخابات کول، د اسلامي دفاعات او حفاظت او د غیر پوزي ادارو پیاوړتیا او په ازادي مارچ کې د هیڅ قسمه خندانو نه پیدا کول غوښتنې شامل دی. بیگا ماسخوتن د لیدنې پیل کې دوه سره سم د حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا نه علاوه په نور غوښتنو خبرې کوي او د حل لار برو باسي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې نن به یو ځل بیا حکومتي کمیټې د وزیر اعظم عمران خان سره ویني او هغه ته به د مخالف ګوندونو غوښتنې کوي. تیر شپه ناوخته په شریکه خبری غونډه کې د دفاع وزیر پرویز خټک ویل چې خبرې اترې بې نتیجې ختمې شوې دي، خو د مذاکراتو د لړۍ به روانه وي. اخوا د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر سینیټر مولانا عطا الرحمن دی وریډیو سر خبرو کې وای د حکومت سره اوس د نورو خبرو ضرورت پاتې نه دی، ولې چې سباله به د هغوی ازادي مارچ پیل کیږي
او دې نه بعد به بیا د دوی سره سره خبرې کیږي. خو دوی هغه استعفا نه راوړي او مطالبه یې دا کوله چې تاسو دې چوک په ځای باندې بل ځای ته لاړ شئ. زموږ ملګرو سره دا خبره نه منله او دوی ضد کوي چې نه تاسو به خامخا بل ځای ته ځئ. نو په دې خبره د آخري مجلسونه ختم شوي دي او په تاسو دي نه د دوی دا اصرار دی چې تاسو به په دې چوک کې نه کوئ، موږ به په اسلام آباد کې کوو جی انشاءالله. سبا به د کراچۍ نه شروع کیږي تقریبا 11 بجے او ان شاء الله رو رو په 31 تاریخ په مونږ د اسلام آباد ته داخلي.
اخوارا پورونه وای چې مرکزی حکومت د ازادي مارچ د مخنیوي د پاره سخت حفاظتي تدابیر په پام کې نیولي او سرخار اسلام آباد ته د 200 غزياتي کنټینر را رسولي دي او د کورونو چارو مرکزی وزیر اجازه وای چې سرخار اسلام آباد کې کنټینر په احتیاطي ډول اودرولي او زیاتوي چې ازادي مارچ د قانون او د عدالتي پریکړو پرانا کې کیږي نو بیا ورته اجازه ده.
پرایم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ الاؤڈ ہے جو کہ ہمیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے کہا گیا اس کے مطابق
ہغوائی وزیر اعظم عمران خان ہم پڑاگا کڑے چې د سپریم کورٹ او ہائی کورٹ د پریکړو پرانا کې جمعیت علماء اسلام او مخالف ډلو ته د احتجاج اجازت شتا مطبوعات وای چې د احتجاج نه مخکې د جمعیت علماء اسلام فی د غړو د نیول کېدو لړۍ روانه ده او د شناختی کارډونو مرکزی ادارې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند د پخوانی سینیټر حافظ حمدالله شناختی کارډ منسوخ او ضبط کړی دی او هغه یو غیر ملکی وګړی گرځولی دی او د نادرا د دغه ګام نه پس پمرا د حافظ عبدالله په ټی وی چینل باندې کوریج باندې هم بندیز لګولی دی ښکارا دی وی چې جمعیت علما اسلام فی ګوند د اکتوبر په 1 نیټه د مرکزی حکومت پر ضد د ازادي مارچ اعلان کړي او د مولانا فضل الرحمن وینا ده تر سوچي د پی ټی آی حکومت کوړه نه ویلېګلې تر هغه به په قلار کې نه ني د حکومتي کمیټه لخوا د مخالف ډلو سره د خبرو بل نیټه لا هم نه دا اعلان شوی او د ازادي مارچ پر روانې دوکې یو جی یو ورس پاتے دا ارشد حسین وائس آف امریکا ڈی ریڈیو اسلام آباد
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک پی او ای ڈیوا ټوئیټر @ وی او ای ڈیوا انسټاګرام پی او ای ڈیوا او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز
قدر مردوں کو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پرونی لحم ڈاٹ کام باندھی پہ فیس بک او دغه شانت انسٹاگرام او نورو چکم سوشل وی پانی دی پاغی بانی تاسی دغا کتے شی اس رازو دی یو بل راپور پا لوتا دا پاکستان مرکزی حکومت چی پہ صبح خیبر پختونخوا کی هم دغی حکومت تی دوی د جمعیت علماء اسلام پا لورامان ڈلی انصار الاسلام چکم ڈالا دا پا غی دا کالدم گرزول ورستو د مرکزی حکومت لخوا صوبائی حکومتونو ته امر شوی چې د دغه پر ضد ګامونه پورته کړي خو د خیبر پختونخوا چې د جمعیت علماء اسلام څنګه کوم مشر دی مفتی عبدالشکور نو هغه وای چې په حکومت لخوا دغه فیصله د یو سیاسي مسله ده او دغه شانته کې د دې کوم قانوني او یا آئینی دغه نه جوړیږي او دی وای چې دغه بندیز دوی د حکومت لخوا نه مني د ډیور یار شد مومن په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل په خپل لاپور کې وړاندې کوي
دا په خبر کې د جمعیت علماء اسلام مرکز دی چرته چې هر وخت ګڼ شمیر د انصار الاسلام غړي موجود وي انصار الاسلام د حکومت لخوا له قانونه ګرځول شوی خو د ګوند مشران یې وایي په انصار الاسلام بندیز نه مني د جمعیت علماء اسلام قانوني سمله غړي مفتی عبدالشکور وایي
دا جی بالکل سیاسي مسله ده د اچ قسم د لا اینڈ آرڈر سره دے دے ملک دفاع تے خطرے پہ حوالہ دا ٹول خبر فضول دی او جمعیت علماء اسلام نے دا سو جمعیت علماء اسلام بارے کی سوک دا سوچ کئی مولانا فضل الرحمن سمرے دا ظلم دا جبرونو دا تشددون مقابلے کری دی او پر امن سیاست سرے کری دی من خدا نہ مانو من دا ٹول خبر رد کو او دا انتخابی دا امتیازی سلوک تا او دا انتقامی کاروائی دی عوام دومره په قوت سره روان دی نو دوی د مخې نیولو لپاره دا اسې او جواز تلاش کړي
د ګون مشران وایي د انصار الاسلام رضاکارو شمیر نږدې یو لک دی د انصار الاسلام خیبر پختونخوا سالار مولوی عزیز احمد وایي د دوی تنظیم غیر مسلح دی او فقط د ګون د غونډو امنیت او نظم برقرار ساتلو ذمہواری ترسره کوي
او نو موږ د عسکری تنظیمونو سره څه تعلق شته عسکری تنظیمونه ځان ته کار دی هغوی ځان ته ټوپک راغسته نو موږ سپر اسلحه راغسته د انصار الاسلام پر رضاکارو باندې اسلحه را پورته کوون د دې مکمله پابندی دی هغوی کار صرف او صرف د خپل پروګرام سره دی خپل پروګرام پر امن او پر سکون جوړول او د شرپسند عناصرونه هغه ساتن خپل مشرانو ته سکیورټي ورکول د عسکری تنظیمونو سره موږ د تعلق شته نه د هغه تنظیم دی چې کوم عسکری تنظیمونه په دې ملک کې روان دي
د تحریک انصاف د پښتو حکومت کورنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې یو خبر شوی اعلامیه کې د پاکستان په صوبایي حکومتونو غږ کړی چې د انصار الاسلام نومي عسکري ګروپ پر ضد باید ګامونه واخلي ځکه چې عسکري ډلې جوړول د پاکستان اساسي قانون 256 مادي خلاف ورزي ده ارشد مومن وایس آف امریکا ډیوا پېښور
ګرانو قدر مردون کو سم ساسې پام را ګرځو د یو بل راپور په لوتا د جمعیت العلماء اسلام په لورمان ډلې د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو سیکرټر عین الله شمس سره زمونږ د ډیبر ډیو خبریال حفیظ شیرانی صاحب خبرې ترې کړې دي. په دغه مرکه کې چې د حافظ حمدالله چې د جمعیت العلماء اسلام ډلې پخوانی سینیټر پاتې شوی دی د هغه د پاکستان شهریت ختمولو او د دغه ترڅنګ د جمعیت العلماء اسلام لخوا په ګرد ملک په وشتمه نیټه باندې یعنی په وشتمه اکتوبر باندې د مظاهرو او په یو دیرشمه نیټه په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د لوی لاریون کولو په موضوع ورسره خبرې ترې کړې دي. نو راځي چې دغه مرکه ته وښو.
سلامونه اونې کې هلی د امریکا ژاغ ډیوا کتونکو اوریدونکو مینوالو حفیظ الله استوري شیرانایما نن به د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن غوند او د هغه د ازادۍ مارچ چې د اسلام آباد په لوري بوي په دغه اخله خبرې کوو او پر دغه موضوع باندې لمر سره د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو مرستیال سیکشي عین الله شم صاحب موجود لده سر خبرې کوو. سیکشي صاحب اول خبره خو تر ټولو مخه کور ودان چې تا وایس اب امریکا ډیوا ته وخت راک ستاسو روانګي کله ده له بلوچستان څخه به د اسلام آباد په لور کله ځي او څومره خلک بځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو د مخه ستاسو شکریا مننه چې د زموږ راغ او زموږ ډور کړی ترتیب او نظم او تیاری نی چې زموږ ستاسو د ریډیو د طرفه سره په واسطه و دنیا ته ورورسو دا شکریا. ان شاء الله عبد العزيز مر د فیصلې مطابق د جمعیت العلماء اسلام د مرکزی کمان د فیصلې مطابق به موږ پر ووش تاریخ سهار حرکت کوو د کوشش شاره به کوو او د لورلای او د رغز خان پر لار وځو
د روان میاسي پر ووش تاریخ به تاسو
د روان میاسي پر ووش تاریخ پر ووش اکتوبر باندې د دې میاسي پر ووش تاریخ باندې به موږ د کوشش شاره روانګي د بلوچستان تمام ازلاوی برازی کوټ شرط د لیر ازلاو خلګه چې دی هغه به یو ورځ مخکې ځنه رسی او د هغه د پاره د کوټ په شهر کې مور د اوګوی دی استوګنې د پاره پر مختلفو مقاماتو باندې د وسېدو انتظامات کړی دی چې هغه په ډیر غټه ده نو انتظامات هم ډیر فرخ کړی دی ډیر وسیم کړی دی په مختلفو مقاماتو باندې هم کړی دی نو سهار به د ووی تاریخ په سهار به د کوټ سپه اجتماعي توګه باندې دا د مستنګ خلګه هم د بولان خلګه هم د کوټ خلګه هم د پښین او کل عبد الله خلګه هم روانګي ورځو په کلاسې پلاس سره د کیرو د کلاسې پلاس په بیا پر لورلای او چې په لورلای سره وتلی پر یو مقام باندې د لورلای
یعنی تاسو د ډیجی خان پر لار ځای له لورلای څخه
جی هم د رغز خان پر لار باندې څو د سفر و د رغز خان پر لار باندې
دا به د کافلی په شکل کې وستاسو سفر
دا کته فیصله ده د جمعیت علماء اسلام په طرف څخه دا کته او اتمی فیصله ده چې د جمعیت علماء اسلام کم کارکون د ازادي مارش لپاره اسلام آباد لځي کم سړی د کاپلې برعکس ولاړی نو هغه جماعت د جمعتی فیصله مطابق نه غني وادې په سیر وسایه حتلې دي کم خلک چې د جماعت په کاپلې کې ولاړه او د جمعه په فیصله فالو کړی ده منلې ده د جمعه په فیصله مطابق نه په موټر سایکل نه په موټر کې نه په بل سوارلی کې تنها سفر نس کولای پر بل لارې نس کولای ټوټل جمعهتي کارکونان د پابند دي چې هغه په مین کاپله کې د جمعه سره ملګری زی او دا سفر
وکړي. څه اندازه مو ده یا تاسو څه هغه لګولې دي ځان ته چې څومره خلک به تاسو له بلوچستان څخه د اسلام آباد پر لور بیاستا؟
ممکن دي چې د دروسو د څلور لوک په مابین کې
نوم خو یې د ازادۍ د مارچ دی. تاسو ته دغه ویل سوي چې خپل خوراک به دوه سم در سره وکړي د ځان سره د سې سراوړي چې غو بیا تاسو ولته خوري نو د څو شپو د څو ورځو نیت مو دی چې په اسلام آباد کې ولته
مثلا ما اسلام بلوچستان و خپل تمام ماتات و ازلاو تا ادایت کردی دی چه از مر دا پشتنی سیمی مر دا تکی ورتوائیو مر رغانی ورتوائیو پتیری ورتوائیو دا چوکی بغیر غوری پخی چوکی پا غوری چی پخی دا مختلف نویت تو بیدی چه آقا دا پنزول سر درشلش پو پوری دیوی میشتی و نیم میشتی پوری دا خوراک سبب گرزیده لسی دا غم با قیده ادایت ورکردی دی دا چنوم بقاعده ہدایت ورکړی دی، د نخون بقاعده ہدایت ورکړی دی، هغه نم چې په خوا پخه کړه نه 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 دغه د پښتنګ بقاعده ہدایت ورکړی دی چې دغه به در سره پخوي،
یعنی د ازادۍ په مارچ کې به روایتي د کور جوړ سوی خوراکونه هم در سره وي.
ظاهر د مشو هغه پارٹی نه ده چې غوپشه کې یو داسې قوت موجود دی چې هغه پک خوراکونه راځي، یا په پکچانو کې تیاریږي، یا په کارخانو کې تیاریږي، یا په فوډ پروسیسنګ پلانټو کې تیاریږي. موږ غریب خلک دي، غریب عوام دي.
مقصد مو څه دی؟ د څه لپاره ځي؟ ولی چې په تیرو ورځو کې قاسم سوری د کوټي پر ایرپورټ باندې لرسنۍ سر بخپلو خبرو کې ویل چې د مولانا فضل الرحمن د ګوند و اسلام آباد ته تګ د اسلام لپاره نه، بلکې پر اسلام آباد باندې د قبضه کولو په غرض دی. ستاسو جواب څه دی؟ آیا هم دغه سي ده؟
نو درسو چې زه پر اسلام آباد قبضه نه وکم تر هغو پورې د اسلام د نفاذ لپاره زه هیڅ نسم کولای. دی په دا خبرو پوهېږي نه، دی ان پړ دی، که دی لیکه پړوی د اسلام آباد د نیولو بغیر د اسلام لپاره قوت نافظه فراهم کېدلی نه شي. د اسلام هر حکم چې په اجتماعي زندګۍ سره تعلق لري هغه قوت نافظه غواړي، او قوت نافظه په اسلام آباد کې ده. چې زه اسلام آباد ونه نسم، د اسلام د احکامو تنفیذ به کېږي څنګه؟
نو یعنی تاسو دغه حکومت ړنګوي او خپل حکومت براولی څه به کوئ؟
ظاهر ده یو سیاسي جماعت ته رانسته چې هغه دې یو دستور جوړي، یو منشور دې جوړي، یو میدان ته دې وزي، او عوام ته دې دعوت ورکوي، او هغه دې د حکومت د ځان لپاره عیبو پیغور بولي. دا خدای د پیغور خبره نه ده. زه د خپل فکر د ترویج، د ترقي او د تنفیذ لپاره حکومت غواړم.
صحیح
دې څه شو ده؟
تاسو دغه حکومت غواړئ که ګر سره ډیر اصلاحات کول غواړئ نور هم؟
یعنی مسله بنیادی طور دا ته راده چې یعنی نن در پردي وشاته مارشله ده، د پردي وشاته مارشله خاتمي واحده لار دغه ده چې هغه قوتونه راسي چې هغه از مده دي، د هغوی یو تاریخ وي، هغه د تاریخ په اردو کې سیاسي جهد کړی وي.
پایلې یا نتیجه به یې څه وي؟
دوه درې خبرې به وي. یو به دایي چې د جمهوری قوت به میدان ته راسي، غیر جمهوری قوت به د میدانه ووځي. بله خبره به دایي چې د چا دغه تکیه او اسرای چې که زما په شا کې اسټبلشمنت وو زه به بچاو یم، او که نو نو زه به نه یم بچاو. خلکو به دغه هم و ذهن ته ور ولویږي چې به سیاسي ورکر دا صلاحیت لري چې که اسټبلشمنت د چا په شا کې ولاړ وو، یا یې څوک په غوځي کې کښېنولی وو، هغه هم د کور میلمه کولی شي. او دا به هم و خلکو ته ور ثابت شي، لکه پاکستان پیپلز پارټۍ د بدترین حالت باوجود خپل 15 کاله ټینور پرکړي، باوجود د دې چې په عدالتو باندې حکومتونه ور ختم کړه. پاکستان مسلم لیگ نون د بدترین حالت باوجود خپل 15 کاله پرکړه، باوجود د دې چې په عدالتو یې حکومتونه ور ختم کړه، لیکن اسمبلی خپل مدتونه پرکړه. نن به سیاسي قوت د عدالت د لارې نه، د سیاسي ورکر د لارې د دې یشی باغ ورلنګي، او دا به د سیاسي ورکر په اعتماد کې اضافه وکړي. خالص د جماعت نه، د هر سیاسي پارټي ورکر په اعتماد کې به دا اضافه وکړي.
ډیره مننه.
دمونه اوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا دی با یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی استودیو نه زمونږه خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسي یو سوم د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلعه کې د پولیو یو تازه کیس چې دی هغه رپورټ شوی دی چې ورسره په ګرد پاکستان کې د پولیو کیسز شمیر چې دی هغه وو او یا ته رسیدلې دی. چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخ په زیات پیښې چې دي د دغې یو ښکاره علت هغه میندې او پلرونه دي چې ماشومانو ته د پولیو پر ضد چې کوم څاڅکي دي هغه نه ورکوي. نور تفصیل لري شاهین افریدی په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې د سرای نورنګ نه د پولیو تازه پیښه رپورټ شوې ده چې ورسره په صوبه کې د پولیو پیښې 55 او پاکستان کې دا شمېره 75 ته ورسېده. د پولیو د مخنیوي د پروګرام مشر عبدالباسط په وینا تازه پیښه هم د هغې کړې ده چې میاندې او پلاران ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار کوي او د پولیو وارث تازه ښکار شوي ماشوم ته په یو ځل هم د پولیو د مخنیوي څاڅکي نه دي اچولی شوي. هغه وایي په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخ په زیاتو پیښو ښکاره وجه هم دغه ده چې میاندې پلاران ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي نه ورکوي.
واقعی چې ډېر زیات دي خو تاسو خو وګورئ کنه نو دا یو اجتماعي طور باندې زمونږ چې کوم ځای کې ریفیوزل سیوا دي نو دا هغه ځای د خلکو د سمجھ بوجه هغه چې دی هغه هم ریفلیکټ کوي چې دا خلک چې دي دا معامله فهم سونه دي دا خلک د خپل بچو په صحت د هغې چې کومې مسالې دي په هغې باندې سونه پوه دي سونه نه پوه دي نو دا انډایرکټلی دغه خبره هم ریفلیکټ کوي. اگر چې د سرکار د طرف نه د پولیو ایرډیکیشن پروګرام د طرف نه د علماو په شکل کې زمونږ د کمیونیکیشن افسرانو په شکل کې د ټي وي پروګرامونو په شکل کې د سټیج تھیئر په شکل کې د ډور ټو ډور کمپین په شکل کې سارو مخم د دې پروګرام خلک زی او د دې فضایل بیانې او ته ویجر دا تاسو د بچو د پاره د صحت لپاره ډیر زیات ضروری دي. نو زمونږ عوامو ته دا پکار ده دي خاص کر ریفیوزلز ته چې هغه دې صرف دومره دیو کې چې هغه ماشومان له دې وګوري چې کم کندم شوی دي د پولیو په وجه او بیا دې خپل ماشومان فکر وکړي. نو که دا خو ډیر اسانه غوته کې خبره ده چې د پولیو د وجه چې کم ماشومان کندم شوی دي نو زمان نه دی خیال چې څوک مور او پلار به دا زیوي چې هغه به دا وغواړي چې زمان
چارواکي زیاتوي چې په خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د اپریل په میاشت کې د پولیو ضد پروپیګنډې وروسته د انکاریانو شمیره سیوا شوې ده چې له وجې په ټوله صوبه کې دا وخت د 200,000 نه سیوا انکاریان موجود دي. د پولیو د مخنیوي ادارې ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر ندیم جان وینا تر مخه په سیمه کې انکاري والدینو په شمول ماشومانو ته پولیو کترې نه اچولو دروغو ګوتې په نښه کوونکي پولیو چارواکي هم د پرله پسې مثبت پولیو پیښې یوه وجه ده. هغه وایي چې د پولو واره سرحد نه لري او هر هغه ماشوم په نخه کوي کومته چې پولو کترې نوی اچولې شوی او هغوی قوت مدافعت کمزورې وي.
یو غټه وجه چې دا کنه هغه زموږ د کمیونټی ریزیسټنس او دا ریفیوزلز او دویم چې کومه غټه وجه وه نو هغې کې داسې د کمیونټی او د ټیمونو تر منځه داسې یو سوشل کانټریکټ شو چې هغې به فنګر مارک کوو ویکسینیشن باندې کوو نو دا یو غټ مونږ ته مسله وه اوس هغه الحمدلله ایکسپلور شوې ده او په هغې باندې مونږ په دواړو طرفونو باندې کار کوو په ډیمانډ سایډ باندې مونږ سپلای باندې.
د خیبر پختونخوا بنو او لکې مروت ضلعو کې د پولو تر ټولو سیوا پیښې رپورټ شوي دي. په بنو کې د پولو د پیښو شمیره درویش او لکې مروت کې یو لسته د ترڅنګ شمالي وزیرستان نه اته او تورغر نه اوه تر ټولو زیات پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام تر مخه په پاکستان کې درویش ضلع داسې دي چرته چې تر اوسه پورې د پولیو پیښې رپورټ شوي دي. په درویش ضلعو کې یولس د خیبر پختونخوا صوبې ضلع شامل دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
چین کې د افغان طالبانو او د سیاسي مشرانو ترمنځ د ناستې اتویشتمه او نویشتمه نیټه چې کومه ورکړه شوې وه داسې راپورونه دي چې ګنې هغه نیټه ځنډول شوې خو د رواني میاشتې په 15مه نیټه باندې 13 ورځ په ماسکو کې د پاکستان، د چین، د روس او د امریکا د استازو ترمنځ خبرې اترې د افغانستان د صلح په اړه باندې شوې دي او په دغه خبرو اترو کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو بیا شروع کېدو غوښتنه شوې. په دې باندې د ډیور رادیو همکار صداقت جان نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ماسکو د ناستې وروسته په یو بیان کې ویل شو چې روس، چین او پاکستان د مذاکراتو د بهیر زر تر زره د شروع کېدو او د امریکای او د طالبانو تحریک ترمنځ د معاهده حمایت کوي چې دارنګ بین الافغانی مذاکراتو ته لار هوار شي. د ماسکو د غونډې برخوالو ویل د بین الافغانی مذاکراتو د پاره دی د افغانستان په جګړه کې شکیل ټول فریقین ډزبندي وکړي. درې واړو هیوادونو په افغان حکومت او طالبانو غږ وکړو چې د بین الافغانی خبرو شروع کېدو د پاره دی په لوی شمیره کې د یو بل قیدیان هم آزاد کړي. په غونډه کې د پاکستان د پلاوی مشر محمد اعجاز په ټویټر وویل چې په ناسته کې ګډون کوونکو امید څرګند کړو او په دې خبره اتفاق وکړو چې د افغانستان د مسلې پر امن حل دی، د افغانانو په ملکیت او د افغانانو په رهبرۍ کې د سولې د بهیر د لارې راوستل شي. که څه هم افغان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نو شامل خو په افغانستان کې د امن لپاره د امریکای خاص استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې د امریکای او د طالبانو د خبرو یو شمیر ناشې شوی وی او دواړو خواو پکې لوزنامې ته د نږدې کېدو خبره هم کړې وه. خو په کابل کې د طالبانو د یوې ځانمرګي حملې وروسته صدر ترامپ طالبانو سره مذاکرات ختم کړل. د جمعې د ورځې ناسته په ماسکو کې د افغانستان په موضوع د روس په قربتوب دا وروستۍ غونډه وه. د دې نه وړاندې هم روس دا ډول غونډې کړې دي. سیلونکي وایي روس په افغانستان کې د امن دپاره هلې ځلې ځکه کوي چې نه غواړي د داعش وسلواله ډله ځان د افغانستان د لارې مرکزي ایشیا ته ورسوي. د ماسکو نه وړاندې د افغانستان په موضوع د روس، چین، امریکې او پاکستان څلور اړخیزه غونډه د چین سرخار بیجنګ کې د جولای په میاشت کې شوې وه. دا هغه وخت و چې امریکا او طالبان لوزنامې ته نږدې ګڼل کېدل. که چیرې د فریقینو ترمنځ معاهده شوې وه نو تر مخه به امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وتل او طالبانو به دا خبره یقیني کوله چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ دپاره نه استعمالیږي. په عین حال کې چین د دوه ورځنۍ بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب تیاری کوي. دغه غونډه د اکتوبر د میاشت په 28مه نیټه کیدونکې ده چې پکې به په قطر کې د طالبانو د دفتر استازي، افغانان او د افغان حکومت نمائندگان شرکت کوي. د ماسکو د غونډې برخوالو د چین د دغه ګام ستاینه وکړه. طالبانو ویلي چین ورته د بیجنګ په غونډه کې د شرکت بلنه ورکړې ده او د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې به پلاوی چین ته ورځي. طالبانو ویل چې د بیجنګ په غونډه کې برخوال به په انفرادي کچه په افغانستان کې د امن لپاره خپلې شخصي رائے شریکوي. طالبانو تر دا وخت د افغان حکومت سره نیخ په نیغه د خبرو نه انکار کړی دی. افغان مامورینو ویلي دوی د خپلو چینایي همکارانو سره په رابطه کې دي او د کابل د ضرورت سره سم به د بیجنګ په غونډه کې د شرکت کولو یا نه کولو فیصله کوي.
صف امریکا دی با یو ساته خبری خبرونه ده. قدر مناوریتونکو کتونکو موږ سره ملګری اوسئ. یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې چې دي هغه پر راتلونکو برخه کې هم تاسو لپاره لرو او د دینا تاسو په ټولنیزو رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې هم استفاده غستلی شي. مونږ په فیسبوک، یو ټویټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم او د هغې لپاره زموږ پته نوٹ کړئ @voa دی با. اوس هم په بلوچستان کې د لګکۍ ډلو د عبادت د ځایونو د حفاظت او د هغې د خوندي او خوندیتوب او امنیت په لړ کې د بلوچستان های کورټ چې دی هغوی د یو خواست اورونه کړې ده او په دې لړ کې مشر قاضي چې دی هغه د ځینې ادارو نه تفصیلات او رپورټ هم غوښته دی. په دې لړ کې تفصیلي رپورټ وړاندې کوي حمید سمسور.
د بلوچستان والی محکمې ته دا درخواست د لژکیو جسبیر سنگ لخوا ورکول شوی وو. د عالی محکمې دوه کسیز بینچ په کوم کې سي د بلوچستان قاضي کوزات جمال خان مندوخیل او عبدالله بلوچ باندې مشتمل وو. د دغې قضیې اورېدنه یې وکړله. په درخواست کې د کوټې په شمول په ټولو بلوچستان کې د لژکیو د مذهبي عبادت خانو، مندرونو، د کلیساو، ګردوارو، د تعلیمي ادارو او دغه ډول د نورو مذهبي ځایونو د تحفظ غوښتنه سوې ده. د عالي محکمې له لوري د دغه درخواست د اورېدنې پر مهال باندې عدالت د سینیر ممبر بورډ آف رینیو و مرستیال کمشنرانو ته او دغه ډول د اوقافو و منتظم ته امر وکړی چې په بلوچستان کې د لژکیو د مذهبي ځایونو د دوی د شیشګړي د ادارو او دغه ډول د نورو جایدادو په حق لدی بشپړ معلومات و عدالت ته وړاندې کړي. عدالت امر وکړی چې په ځانګړي توګه په کوټه ښار کې حکومت ته هغه ځایونه په ګوته کې چیرې چې د مذهبي خلکو د ادیرو د پلاهي ادارو لپاره ورکول سوی دي. عدالت له حکومت څخه دا غوښتنه هم وکړله چې د لژکیو د تعلیمي ادارو او د نورو پلاهي ادارو لپاره دوی کوم ګامونه اخیستي دي او چې چیرې د دوی جایدادونه قبضه شوي داغو په حق لدی هم و دوی ته معلومات ورکړي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سازمان مشر طاهر ابيب اډوکیټ وی چې دلته په بلوچستان کې د لژکیو وضع ډیره خراب ده. د په خبره چې د دوی یو شمیر جایدادونه اډيري قبضه شوی دي او دغه ډول په حکومتي څانګو کې د دوی له کوټې سره سم و دوی ته ملازمتونه هم نه ورکول کېږي.
زموږ ماينورټیز خصوصا د هندوان چې دي دغه ډیر وخت سره تحفظات لري چې د دوی مندران یا ګردواری پاکستان څخه جوړ شوی دي. هغه بعد بیا کیو پراپرٹیز ہو دی اپا اسکول کی یو گردوارا ہو یو مسجد روڈ باندھی اس اگر دا انجن اسکول پر طور استعمال کیجیے. ریسنٹ یو واقعہ سب دی سنڈے من اسکول کی ہندوان کا مندر ہو موجودہ ایڈمنسٹریشن الت یو لائبریری خلاص کری دی دیر دا دوی پراپرٹی آزاد دی او تحفظات دی دا بالکل صحیح دی.
عدالت پر دی محال باندې و سرکاري وکیل ته هم نوټس جاری کړی او وی ویل چې د لړکیو کم تشویش دی هغه دی په عدالت کې وړاندې کی. عدالت د صوبایي حکومت له مختلفو څانګو څخه غوښتنه وکړه چې د لړکیو په اړه دی په اردو او د انګریزي ژبې په اخبارو کې دی اشتعارات ورکړي چې اړه لرونکي خلک په دې باندې خبر شي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا.
گران خدر مردن کو د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو د ٹی وی خبرونی تا نیخ پنیغا واگی ای تاس تا یو شمیر نور راپور نمرکی با هم بلاندی کو او د نړیوال موضوعگانو پا حق لبندی هم د خبرونی پا پای کی راپورون لرو سمسا سی پام را گرزو یو واری بیا د بلوچستان صوبے پلاو تا د بلوچستان صوبے پا چمن سیما بخن غارم د بلوچستان صوبے پا تفتان پولا بندی د ایران او د بلوچستان ترمنځ چې کوم پوله ده په دغه غیر قانوني تیلو چې کوم قاچاق کیږي د ایران نه دغه تیل ډیر په ارزانه په کومه بیا دغه تل په بلوچستان کې خرڅیږي. اگر چې دغه کاروبار غیر قانوني دی خو دغه غیر قانوني کاروبار سره د ډیرو خلکو ژوند تړلې دی د ډیرو خلکو په دغه باندې روزي جوړوه خو په دغه کاروبار د حکومت لخوا د بندیز لګولو وروستو د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی وایي چې زیاتې کورنۍ د هغوی په ژوند باندې د هغې ډېر بد اثر شوی دی. د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی په دغه حق باندې راپور تاسې پام راګرځو.
د ایران څخه په ناقانون توګه راوړونکي ایراني ډیزل او پټرول باندې د بندیز له امله دا وخت په ایالت کې په زورونو خلک د بیروزګاری سره مخامخ کو چې په بیلابیلو بڼو باندې د دغه تیلو د کاروبار سره یې روزګار وابسته وو. په دغه بیروزګارانو کې 28 کلنۍ احسان الله هم شامل دی. د کوټې او چمن تر مابینس په لوی لاره د دغه ایراني ډیزل او پټرولو خرڅولو یو مرکز وو. دوی د خپلو مشکلاتو په حق لوای
پټرول ډیزل چې بنسي به دا خو باندې د ډېرې بیروزګاری راغلې ده. کوم د تمر دوره چې څلور زره پنځه زره لیټره پټرول ایستله هغه اوس بند دی. په دې خاطر چې هغه خواس نه راځي موږ دغه پمپونه بند شول. ته اوس ګټه بېروزګاره دی او څلور پنځه مزدورانه جواب کله دا ځای کرایه راپسې.
دغه ایرانی ډیزل او پټرول د بلوچستان ایالت د ایران سره پر اوږده پوله باندې د بیلابیلو لارو څخه راوړل کیږي چې په کې یوه د مشکل لاره ده. د دغه مشکل څخه تیل راوړونکي یو ډرایور وای چې دوی په شپږو شپو یوه پیره کوي لړ څه به ګټلې اوس د دغه خالق خپل موټر هم لانه پرېږدي.
اوس نه پنځه د شپږم ورځ ده پنځم ورځ ده خې د مشکل سم چې را روان یم چې دغه مزیډیا پورې اوس ما موږ د پاره نو پنځه سو نو درو زره خو به ته دغه مزدوري ده اوس نو سورز کې مشکل دسته په ساو سره هم چې اوس نو د صفر شان خو نسم پلی په خالی پر دبه کې اغاز سپ نسم نسم پلی پر اغه وطن ته اوس موږ غریبان غ دغه کار ده نو موږ به څنګه کو دغه حکومت زما سره چې دونه ظلم کې موږ کم خواسه ورزم بک پاکستان سره وزم چې کم خواته ورزم.
د لوډینګ او د نورو گاډو سره د مسافرو گاډو ډرایورانو به هم دغه په ارزانه باید چل په خپلو گاډو کې اچول څلر څه ګټه به ترلاسه کول. خو عبدالجلیل د کوټ او چمن تر مابینس ټیکسي چلوي هغه دغه تیلو د بندش له وجه د مشکلات سره مخامخ کړی دی.
زه خپل پر کوټ او چمن باندې ټیکسي چلوم او مخکې مش د ایراني پټرول راچول هغه په دنیوي په درنیو روپې مشتره کول یو څه غریبي کول اوس ایرانی در پاکستانی ګران دي مشته هیڅ واره نه کوي ځکه چې اوس موږ مجبور یو چې برته پاکستانی ورواچو.
د دغه ایرانی تیلو د ترسل د کاروبار د بندېدو څخه د پاکستانی تیلو کاروبار چمک اخستی دی. پر یو پمپ باندې کار کوونکی وای دا وخت د دوی د تیلو سیل یو په دوه چنده سوی دی.
اول چې ایرانی پټرول رایلولو نو رش نه ولو موږ سیل ډیر کم تقریبا 20% هم نو اوس چې کم دی ډیر 100% ډیر زیات 80% سوې دي. نو پاکستانی پټرول چې دی ډیر ښه پیدا کړی دا چې دا ایرانی بند شو دا ډیر ښه کار وسو.
دغه ایرانی تیل د پنجګور او دالبندین او د تربت څخه د کوټ شهر او تلس بیلته د 200 کیلومتر د سفر بعد راوړل کیږي چې اکثره دغه تیلو د لوډ مرشان او د نورو گاډو ترمابینز به اتسه کیږي. خو تیرونه د کمشنر مکران ډیویژن او د تیلو څخه بار موټر ترمابینز د ټکر بعد ور لګیدو څخه د کمشنر سره د 2 ساعتونو کې د وجل کېدو بعد حکومت پر دغه تیلو وړلو او راوړلو باندې بندیز ولګاوي. سله عمل دا وخت دغه کاروبار سره وابسته په زورونو خلکو روزګار بند شوی دی. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ٹی وی، چمن.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک پی او ای ڈیوا، ټوئیټر @ وی او ای ڈیوا، انستګرام وی او ای ڈیوا، او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز.
صف امریکا دیوای یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی استودیو نه زموږه پروګرام لا هم دوام لري. موږ سملګری اوسئ. او سم په پاکستان کې چې کوم د اقتصادي کړکیچ لکبله هغه ټاکسونه چې مرکزی حکومت لخوا اعلان شوې دي د هغې اغیز چې دی د ژوند په هره طبقه باندې ښکاریږي. او په دې لړ کې اوس هم یو رکشې چلوونکی ډرایور سره مرکه تاسو باندې کوو چې ریاض حسین ورسره خبرې اترې کړې دي. او دا هم په دغې تناظر کې دي چې په پاکستان کې د ګرانۍ کچه هم زیاته شوې ده او بیا ټاکسونو کې هم لوړوالی چې دی د هغوی په کاروبار او د دوی په کار باندې څه رقم یا څه ډول اغیز پرې باسلی دغه تفصیل تاسو وړاندې کوو په دې مرکه کې.
پیت کلن حبیب رحمان په مردان خار کې رکشا چلی او دا رکشا د هغوی د بچو د پاره په روزانه بنیادونو د ګټې یوازینې ذریعہ ده. د ګرانې لوجې د هغوی کار هم ګران شوی دی. حبیب رحمان وایي وړاندې به د سحر شپږو بجو نه د ماخام پورې رکشا چلوله، خو اوس د ګرانې لوجې دوی د شپې د 12 بجو پورې کار کوي چې د خپلو بچو ضرورتونه په اسانه پوره کړي. ډیو سره په خبرو کې دوی وایي د ګرانو بایو په وجه یې کور ته د خوراکي شیانو وړل هم کم کړی دی.
درېشکی هغه مزدوري چې دنو کم چې به مونږ لګه جمع کول او یو شی به مونږ په خپل طبیعت وړو، نو هغه شی اوس مونږ په خپل طبیعت نه شو وړي. لکه ما به په خپل ځاني ټیم غوړي وړل او ټیم غوړول او ما 2000 روپے 1900 روپے 2200 روپے دا به ما جمع کړي، نو ما به هغه ټیم غوړي وړ. اوس مونږ جی د دې ماحول په وجه چې دینو لکه کله 2 کیلو غوړي زیات نه زیات پزان زور واچو نو 3 کیلو غوړي سبزی وم چې دینو لکه مونږ دغه شانتی لکه د 300-400 روپو په یو ځای راوړه. بس هغه وقتن په وقتن کار کوو لکه د یو ټیم هغه کار کوو.
روانه میاش د پاکستان د شمیرنې ادارې ویلی وو په ملک کې گرانی 11.4% تر رسیدلې ده. د کنزیومر پرایس انډیکس د وینا مطابق روان کال د اگست په میاش کې د گرانی شرح 10.4% وه او په ستمبر کې په دې کې نور هم اضافه شوې ده. څو ورځې وړاندې د پاکستان مرکزی بینک ویلی وو په روان کال کې به په گرانی کې نور هم اضافه وشي. په مردان ښار کې د دکاندار وایي د هغوی گاک هم کم شوی دی او لکه د اخستو توان نه لري.
د ګرانې په وجه باندې چې کوم نه ډېر غټ فرق راغلی دی کنه، چې کوم خلک به مونږ لا راتلل مونږ نه سوداګانې وړي هغه بچ په کم مقدار باندې شی وړو، اوس هغه حساب هیڅ دلته راشي ډېر غټ سوچ کوي چیرې سوال وسوانلو. او چې کوم د ضرورت سامان یې هغه والی هغه په داسې طریقه باندې والی چې د غیپ د خپل کور گزاره رواني کې بچ یو کس راغی مونږ ته به چې یو بورې چینی را کړاله، مونږ بوله بورې چینی ورکړه روجو بورې به واشته غوړو ټیم به وسره شدال نه مونږ اوس هغه کسان چې کوم دی هغه بورې اوس نوړي، اوس چې چا بورې هغه دوه دړې وړي یو دوه دړې شی به لکه بورې به وړو اوس دوه دړې وړي، چې د روړه به روجو وړه هغه هم اوس دوه دړې وړي، چې غټ ټیم به وړو هغه اوس 5 کیلو ته راغی کنه، نو هغه حساب باندې اوس خلک خپلې خرچې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ څو ورځې وړاندې دا خبره څرګنده کړې وه چې پاکستان د مالی مشکلاتو نه راوتلې دي. او اوس په ورستو کې د پاکستان مرکزی بینک هم د دې خبرې پخلی کړې وه چې د پاکستان اقتصاد په مزه مزه پخه کېدو روان دی. د حکومت وینا ده چې د پاکستان درآمداتو کې د کمی راوستو وروستو کرنټ اکاونټ خساره هم راکمه کړې شوې ده. خو نړیوال بینک په خپل یو رپورټ کې وایي چې د تجارتي خسارې او زری مبادله علت د ذخیرې د کمی په وجه د پاکستان اقتصاد مشکلاتو سره مخ دی چې له وجې په اقتصادي ترقې منفي اثرات پریوزي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د کال 2000 د حج پالیسۍ د جوړولو د پاره چې کوم شخصي د حج چې کوم د حج لپاره منتظم انتظامات کوي کوم شرکتونه دي، نو د هغوی او د ځنې حجیانو سره د هغوی په مسلو باندې چې کوم تجربو نه دوی تیر شوي دي، د دغه پرانا کې د پالیسۍ جوړولو لپاره نن په پیښور کې غونډه کړې ده. او په دغه خبرو اترو کې د حجیانو چې کوم شخصي دغلته کې کاروبار کوونکي دي یا شرکتونه دي، نو هغوی هم د حکومت څخه غوښتنې کړې دي چې ګنې د سرکاري او د شخصي دغه د حج کومې پالیسۍ دي یا د حج چې کوم کاغذي کاروي یا کوم خلکو ته دغه ویزې برابرۍ بندوبستونه کوي، دغه د دواړو ترمنځ برابر تقسیم کړی شي چې سهولتونه زیات شي. نو د ډیورډ خبریال صادق قاسم شان نور تفصیل تاسو ته راپور کوي. د
کال 2000 یا نوی حج پالیسی لپاره حکومت پخوانی حجیانو او پرایویټ حج آپریټر سره مشورې شروع کړي. د نورو صوبو په شان د مذهبي امور وزارت او د خیبر پختونخوا حج ډایریکټریټ نن پیښور کې هم یو داسې غونډه وکړه. دغه غونډه کې پخوانی حجیانو د خپل مشکلات پر وړاندې حکومت له مشورې ورکړې او پرایویټ حج آپریټرز هم دا سلا ورکړه ک پرایویټ شوبې له هم د حج کوټا د سرکاري کوټې عمره برابر شي، نو سہولتونو کې به هم بهتري راشي او د حجیانو مشکلات به هم راکم شي. د پرایویټ حج آپریټرز یو نمائنده ثناء الله په دې اړه وی او ای ډی ون نیوز ته صدا وویل.
د ټول پاکستان د طرفه زمونږه 200,000 حج کوټا ده چې هغه په ټول پاکستان باندې د آبادی په تناسب سره تقسیم ده، سرکاري او پرایویټ دواړه. د پاکستان کوټا 200,000 ده، په دې کې 100,000 او تقریبا چې 40,000 چې کوم دي دا د پرایویټ سکیم په تیزي، باقي په سرکاري سکیم کې زی دې ځل الله نه امید دی. گورنمنٹ تمنگ ریکویسٹ کرے دے چھ دا کوٹا دے ایز یوزول چھ سنگا مخ کے وا 50-50 سی چھ نیمہ سرکار سرائی او نیمہ پرائیویٹ ہسکیم سرائی نخپلے کے بعد مقابلے رجحانی او خنخ سہولتوں نہ باور کرے کی انشاءاللہ.
یو پرائیویٹ حج آپریٹر پیر عاقل شاہ اویل کال 2019 کے حجیانو تجربے او مشکلات پر رنا کی حکومت دوی سرا د نوی حج پالیسی لپاره مشوری کوي، خو هغه اویل پاکستان او سعودی عرب هر کال د حج پالیسی دومره زر زر بدلوي چھ حجیانو ته مشکلات پیدا شي.
هغه تجاویز مونږ دینا من سٹریم غواړي، مونږ هم وینا غواړو چې 2020 کوم اجان حج پالیسی جوړیږي چې په دې 2020 اجان او ته سہولات جوړ شي، او چې کوم الته دې ته مشکلات وي مت اغه بند نن تجاویز دي چر سکول پکار دی. ویل چې هر کال پالیسی بدلېږي، پاکستان کې بدلېږي، په سعودي کې هم بدلېږي، مونږ ته په بر وخت چې کوم دا پالیسی نه راکوي منسٹری یا حکومت، او په دې وجه د حجم ګران شي. دلته ټیکسونه لګېدلې دي، په سعودي کې ټیکسونه ولګېدل، لکه دې وجنه مطلب چې حاجی ته ډېر زیات تکلیف وي. ولې چې یو کال مونږ لاړ شو یو پالیسی سره، یو پالیسی مونږ پالو کوي، هغه باندې مونږ پوه شو چې یاره دا پالیسی دا کول پکار دي، دا نه دي کول. نو چې کله بیا مونږ بل کال ته ځو نو هغه سعودي هغه پالیسی بدله شوې وي، نو اجانو ته یې په وجه ډېر زیات تکلیف وي.
د خیبر پختونخوا حج ډایریکټریټ مشر شکیل احمد سیتی اویل د دې غونډو مقصد هم دا دی چې حجیانو نه د هغوی تجربې پرانا کې مشوره وشي چې راتلونکي حج پالیسۍ کې داسې اقدامات وشي چې حجیانو ته په سعودي عرب کې راتلونکي کال مشکلات نه وي.
حجاج چې کم دی دو اسکیمونو کې حج ته تللی وو 2019 کې، هغه ته موږ دعوت ورکړی چې راشي خپل ریکومنډیشنز ورکړي. دا ورکشاپ بیسیکلی دی د پاره د کې اوس حجیانو نه موږ ټول هغه نه موږ سفارشات واغستو، دا غیر ریکومنډیشنز واغستو، هغه به اوس موږ وزارت مذهبي امور اسلام آباد ته بولیږو. دا ورکشاپ چې دینو ټول پاکستان کې کیږي لګیا دي، کراچۍ کې شوې ده، نن په خبر کې وو، دینه پس کوټه، لاهور، ملتان، اسلام آباد کې بکیږي.
د نوی حج پالیسۍ لپاره د صوبا خیبر پختونخوا سرخار پیښور په شان د ملک نور غټ ښارونو کې به هم داسې غونډې کیږي. د خیبر پختونخوا حج ډایریکټر د مخه د حجیانو مشورې به وفاقي د مذهبي امور وزارت تر لیږل کیږي، او د دې پرانا کې به نوی حج پالیسۍ جوړیږي چې راتلونکي کال حجیانو ته په حج کې سم مشکلات نه وي. کیمرامین هاشم علي سره سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
د شام د شمالي برخو نه د صدر ډونلډ ترامپ د عسكر د راوستلو فیصله د یوکرين په حق له دغه شانته کې د موجوده حکومت د صدر ترامپ چې کوم حکومت ته د دوی په خارجه تګلارو باندې په واشنگټن ډي سي کې بسونه تاوده شوې دي. د ډیو رادیو همکار نصر الله په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اپ امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د شام ترکی د ګډې پولې نه د امریکایي فوجیانو د راوستلو په فیصله صدر ډونلډ ترامپ کلک ولاړ دی. د هغه ځای د چرته چې د امریکایي فوج او کوردانو په ګډه د داعش خلاف جګړه کړې و، صدر ترامپ وایي
دوی دلته کې نږدې لس کالو د پاره وو، اوس نور خلک پرېږدي د وینو په دې ډکا شګه جګړه وکړي.
په شام کې د امریکې یو لوړ پوړی چارواکي د صدر ترامپ د فیصلې نه ځان لري ساتلی دی. د بهرنیو چارو کمیټې سینیټر پاپ مینډس تپوس وکړو،
آیا تاسو د پوز د وستلو په فیصلې باندې چا مشوره کړې وه؟
د شام د پاره د امریکې خصوصي استازي جیمز جیفری اویل،
زما سره چا مشوره نه ده کړې.
کیپیټل هیل کې کوم یو ډیپلومیټ د ترامپ حکومت گواہ کړی چې دی د یوکرين د پاره د امریکای منځور شوی فوزی امداد ورکولو کې ځنه چولې. په یو لیکلي بیان کې ویل شوی چې څنګه سپینی ماڼۍ د سفارتي اصولو خلاف په یوکرين زور راوستي چې فوزی امداد په بدل کې د پخوانی نائب صدر جو بایدن خلاف پلټنی شروع کړي. ډیموکراټک ګوند د دې غندنه کړې. د کانګرس ته استخباراتي کمیټې مشر اډم شيف ویلي،
د ریزن اف سرونګ د پرزیدنټس ری الیکشن امداد
نیول شوی چې صدر ترامپ وو د پور روان صدرتي ټاکنو کې
سیاسي ګټه کوي. د پرزیدنټس مشر
زیموري د ملي امنیت ساتلو سرغړونه ده.
صدر ترامپ یوکرين سره کړنو له وجې د صدر ترامپ خلاف د مواخذې پلټنې شروع شوي او له وجې څوکۍ په خطر کې ده. د ټکساس په هنتون یو خونکې شنن اوبراین اویل،
زمون سره ادارې دي، ایجنسیان دي، هر یو اداره خپل کار کوي، نو پلټنې کول دا وی کار دی. چیرې صدر ترامپ دا غوښتله چې د پخوانی نائب صدر جو بایدن خلاف د پلټنې وکړي، نو باید چې دا په صحیح اصولو باندې شوي وي.
د وینډر بیلټ پوهنتون د قانون څانګې یو ښوونکي مایک نیوټن وې چې د امریکې سفارتي اصول امریکې ته په نړۍ کې یو ځانګړی حیثیت ورکوي.
Where agencies push back against each other and really experienced smart policy makers wrestle with
kachari da sadar po de faisla ke shakwi kam che po barani charo wazarat aw da istikhbarati tolane sara sara po congress ke shtun lari no be a pukhtana da report ki che aya de po dumra loy faisalo ke ham ghaga na de aw aya mun sara sahi tagla rashta
Donald Trump jmana karewa چې هغه به د امریکای بهرنی تګلارې بدلوي چې دوی ورته خلکو رائے ورکړه او د امریکای صدر یې جوړ کو او پلویان یې ملاتړ هم کوي. خود مواخذه پلټنې او د شام یا سوریا فیصلې باندې د خلکو غبرګون ښایي چې د هغې تګلارې یو حد لري.
امریکا دی خبرونه ده او د خبرونه په اخر کې یو رپورت تاسو په ملا ګرځو په کوم کې چې تاسو په ملکن کې فضل زمان شلمان صاحب کور کې چې کوم د لرغونی یا قدیمی اثر دی او دغه ته یو ویډیو رپورت تیار کړی دی زمګه خبريال عبدالرزاق صاحب او دغه ویډیو رپورت کې به تاسو دغه هر شی وینئ
دیکھیے لکا چینکون دی پیالہ دی پدے کی چکم دے نو لکا گیلا سن دی بگے نو دا لگا دا سیدھا سولو کالو دا اونی مشل کا دو سو کالو دی او دا دا دے استعمال چکم دے نو دا نیشتا رہے نو رقم سی استعمال نہیں ہے وہ پیجن گلوی نہیں کی گئی نو دا منگا بیا پا آثار قدیمہ پا اندر کے راوستی شو پا زمرہ کے دا لوخی میں دا برا دا چینکون پیالہ ہی نے دا دے کے درے قسم دی یو تو جانان ہوئی یو تو گردنر ہوئی اور بل تو گردسی ہوئی دا لوخی دی پدی کہ ملک چا تا زہر وا چول پچے کہ وجل کوشش بہ کو نو چانک نے چھ دے پیالے تر وا چول نو دا چانک او دا پیالے بہ یو زے مات شو دا آغا لوخی دی دا چھ کم دے نو دا پا دا بودھا کچ کول دے پفانے 2300 کا نزول دے زما خپل نوم چھ فضل زمان شلمان دے او پدی خوش علاقہ کے بندر خزو کے پ پختون استاد باندے مشہور ہے ما تعلیم په محکمه کې پاتې شوم اوس ریټایر ژوند کوم ډېر سیزونه خو لکه ماته د ترونو پلار او د نیکونو د لاسو پاتې شوي دي بیا پکې لکه چترال ته تللی دیر ته تللی داسې یو سیز راته چا خپل پلان کې سره پلان کې شری پلان کې زه خلکو مننه کوم چې ډېر خلکو سیزونه مالا ویډیا راکړي دي او په دې خیال یې راکړي چې دا وته پته چې یاره دې د خرڅ مرشې وغ نه کې خو ساتي یعنو لکه دغه سوچ ډلانې راکړي دي که نه اوس لکه دا تاسو وینې دا ټوپک دي په دې کې دا والنې ټوپک چې تاسو وینې نو دا کالتوس نه وو او نه پټاخه وه دا په اور باندې خلاصېده په اور باندې بچې دا دا کېده بیا چې دا بل ټوپک تاسو وینې دریم نمبر نو دې ته بیا پټاخدار وي بیا چې پټاخه جوړه شو نه دا بیا په پټاخه باندې کېده او دا اخیری ټوپک چې تاسو وینې دا ورکوټې خو دا دې ته دمبالپور وي دا چې کالتوس جوړ شو دا کالتوس دپاره دا ټوپک بیا جوړ شو نو دا لکه دنیا دریم نمبر ټوپک دی دا رستا سوچار کوي دا گاڑی بازار او دا چې کم دینو لکه دا نور سیزونه خو تاسو وینې دا د زنانو د استعمال دا دغه دا کالی دی دا په دې کې زموږ سره چې کم دینو دا د پیتلو د ګیلټو د تانبه لوخی دی په دې کې چې کم دینو لکه دا سرمنې غلبیل دی دا تاسو چینې دا چیرې ببر دی ته وایي او دا پاسل شوی دی لکه دا ګټه شوی دی نو دا د 5000 6000 کالو دا غنی دی توري دی پکې دا غشی دی پکې دا نیزی دی پکې او دا جمدر دی پکې او دا لکه 200 کالو 300 کالو 500 کالو زړه اوزار دی پکې دا چې پکې چې کم دی نو سکی دی پکې ډېر سونه لګاو وسم شته او جته ماشوم دکې جدا سره غې نه پیژني لکه د مثال په تور باندې دا خاخې وته ته اوخه چیرې دا خاخې نو هغه د خاخې غنی پیژني ځکه چې دا سره دا ژوند نشته دا تعلق وسره پاتې نه دی هغه د موبایل سره تعلق راغلی اوس لکه دا تمنه ده اوس دا په لرګي نه جوړ شوی ده او دا تقریبا د 200-250 کالو دغه دا تمنه ده خو په دې کې دا کومه ګلکاری چې شوی ده نو دا په کمپیوټر هم وسوب نشي کولی دا په صرف هغه وخت کې د ترکان سره د هنرمند سره سوالی وو او وسره چیرې نو سټک ونو ده په سټک او په سولي باندې جوړ کړی نور اوزار وسره نه وو نه په هغه وخت کې وو بیا موږ خلکو ته خولي شو موږ خلک شي یو مونږه امن پسند خلکو مونږه ډېر هنرمند خلکو زموږ په لاسو کې دا هنر وو دا خو اوس د وخته تېرېدو سره لکه د نصاب خبره ده چې کوم دی نو ریاستي پالیسۍ داسې جوړې شوې چې مونږ چې دی نو په دغه طرف باندې داسې ورواړولو مونږ ذهنیت چې دی نو انتها پسندۍ طرف ته بوتو زما نظر دا دی چې دا کم قوم ماضی نه ماضی دا غوی مستقبل هم نه چې تیر مهال نه نو راتلونکي مهال هم دا غوی نه دا محفوظ ساتل دا د هر فرد دا د هر ادارې د ځمواري جوړیږي چې حکومت هم دې ته دغه وکړي او ملا وتړي او سره چې کم دی نو لوستي او پوه خلک هم دې ته ملا وتړي او د خپل موسم وس مطابق چې سکی دي شي هغه سنبالول نو دا ځکه زموږ خپل ثقافت محفوظ کول دي نو دا لکه د سیلانیانو د پاره یو ښه کردار دی یو لوبه ده یو طریقه ده باید چې حکومت دا وکړي
او سم خبرونه چې دا هغه پایته رسیدي وګمجالوان
او زاش پخومن
اخلو ساسونه اجازه
درته دلفمان